د کابل په وخت سهار 2 بجې. درنو اوریدونکو السلام علیکم او سهار مو په خیر. زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. طالبانو پرون په نیمروز، پکتیکا او بامیانو کې یو لس کسان د غلاو او شراب څکلو په تور په درو ووهل. د طالبانو ستر محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې اته کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم او په عام محضر کې له 15 تر 150 درو ووهل شول. د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلي دي چې په پکتیکا کې هم دوه کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم وو او 150 درې ووهل شول. د طالبانو ستر محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شراب د څخلو او د وی بوشکي شرابو د لرلو په خاطر په 2 کال بند محکوم شو او هم په مازر کې 9 درې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په هم مازر کې په درو وهلي او سزا یې ورکړی دي. دوی همدارس ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزا په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکه کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده د 403 مالي کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبه ناوخته په خپله اکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالي کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. د 403 مالي کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شوه چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډیر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نقدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله اکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نقدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان بیړنۍ نقدي مرستې مهم یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدي مرستې مهمې بللي. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل لس ورځنی تمرینی کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې دوه تمرینی لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال شل اوریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4مه له یوګندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپانه کې لیکلي دي چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په څو ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیښه کې له 9 کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکی اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت د بیقید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر ستراتیژیکو اتومي وسلو د جنگي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د مې په 6مه اعلان شوی و او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤولانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوحې ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ ترسره کیږي. دا خبره یاد سازمان پرون ماښام په یو اعلامیه کې کړې ده. د طالبان حکومت ویلي دي چې په سیاسي چارو او سولې برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوحې په دغې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتونو کابل ته دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالې روزمیری دی کارلو د سفر په پای کې اعلان کړی چې له طالبانو یې رسمن په دوحې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې سه شنبه ماښام راغلی په دوحه کې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازیو د درېیمې ناستې هدف له افغانستان سره په لا همغږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د اعلان له مخې تمه ده دا ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. په سیاسي چارو او سولې جوړونې کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال له کابل ته په سفر کې له بیلابیلو خواوو سره په بحثونو کې د افغانستان د شته ننګونو په اړه خبرې کړې. په اعلامیه کې راغلي چې ښکېلو لوریو دا غوښتنه درلوده چې هر ډول نړیوال تعامل کې باید بشري، پراختیایي او اقتصادي ننګونو ته پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری دی کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او په تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله سره په جلا جلا ډول د دوحې د درېمې غونډې په اړه بحثونه کړي دي. مولوی کبیر چې د دوحې تیر کانفرنسونه د طالبانو د عدم حضور له امله نیمګړی بللي ټینګار کړی چې دا وار د طالبانو شرایط ومنل شي څو له افغانستان هم د دوی یو پلاوی پیاده ناسته کې ګډون وکړي. اخو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوې ښځې له ملګرو ملتو غواړي چې د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تأمین تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو د سه شنبې ورځې په اعلامیه کې راغلي چې د سرمنشي مرستیالې له واکمنو چارواکو او بېلابېلو خواوو سره په لیدنه کې د افغانستان د شریعه قانون په تیر بیا د خزو پر تعلیم د بندیزونو په اړه خبرې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شته ننګونو د هواري او د یوې حل لارې د موندلو لپاره چې پکې د یو ځانګړي استازي ټاکل هم د بحثونو یو برخه جوړوي. دوه واره په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړي. لومړۍ ناسته د 2023 کال په مئی کې جوړه شوه او دویمه هغه سږ کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبانو پکې حضور نه درلود. ملګرو ملتونو د دوحې تیر غونډه راغنده بللې وه او په بیلابیلو برخو لا غې ډلې ټول ګډونه حکومت، بشري حقونو رعایت او د خزو د تعلیم په اړه د ګډونوالو هیوادونو نظر وارتا او مثبت بللی وو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کوچنیانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې سیلابونه د ماشومانو لپاره د اقلیم د بدلون جدي خطرونه لا پیاوړي کوي. یاد سازمان په بغلان، فاریاب او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون د ګڼو کسانو د مړ کېدو په اړه د یو راپور په خبرولو سره خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د ماشومانو د ساتنې د دغه سازمان د افغانستان څانګې رئیس وایي د کرنې د سکتور په ګډون د اقلیمي بدلون پایلې د 80% افغان ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ یو شمېر ماشومان مړه شوي او ژغورل شوي ماشومان هم د روغتیا په برخه کې ځانګړو مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په شلمه نیټه خپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړي توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې دوه ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښيي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 400 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 3000 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمېرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 80% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو یې د سیلابونو د اغېزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ دوه ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است تقریبا
په ماشومان کې یو مې ورور و چې تقریبا څلور یا پنځه کلن و چې سیلاب یې ور شهید شو او یو مې د ترل مسای و چې هغه هم د څلور یا د پنځو کلونو و.
هم تقریبا سنش چهار ساله یا ایلو پنج ساله بود پرم سیلاب برده شهید شده.
یو شمېر نور هم وایي چې له سیلابونو څخه د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسېدونکی محمد انور وایي
درې ماشومان وو، یوه مې ورېندار او یو مې ورور، پنځه کسیزه کورنۍ وه. څلورو تنو وضعیت یې سم نه دی. یو ماشوم چې د دوو کلونو یا یو نیم کلن دی، د هغه وضعیت یو څه ښه دی، خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمېرو په اړه مو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان صیق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د WFP په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی، چې ډېری خپل کورونه، څاروي، کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي، د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
د کوچنیانو د روغتیا او سلامتیا په هکله بل رپورټ هم لرو. د بې پولې ډاکترانو سازمان MSF د افغانستان په دریو ولایتونو کې د ماشومانو او نوي زیږول شوي کوچنیانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یاد سازمان د وروستي راپور له مخې یوازې د جنوري او اپریل ترمنځ میاشتو کې په مزار شریف، هرات او هلمند ولایتونو کې څه باندې 15,000 ماشومانو چې په شری اخته وو درملنه شوې. یو شمېر کورنیو چې ماشومان یې په شری اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان به اشتهایی ترڅنګ تبه او خارښت هم لري. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران سره لدی چې ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي، په دې ناروغي د اخته کسانو څخه ځینې سپارښتنې هم لري. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د بې پولې ډاکترانو سازمان MSF د افغانستان په دریو ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبې په ورځ د مې میاشتې په 6مه نیټه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 15,000 پیښو درملنه شوې، چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2,200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1,386 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1,406 ماشومانو درملنه شوې. MSF وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی، ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وی اخیستای. د بې پولې ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په دې راپور کې د MSF پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس او ویراګ یا سپارښتنه کړې چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي، او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کېږي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د نایترفي کلي اوسېدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له یوې میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو اسری دانې راختل یو اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. سری دانې له ډېرې شوي، که لږه هوا ښه وي نارامي کوي، ځکه که هوا ګرمه وي خارښ او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي:
واجد یم، ماما شری دانې ډېر راختلې وې، درې ورځې بیا کټ کې پروت وم، تبي نيوليهم لكن تترام دويراك نور ما شرام هم شري نيوليهم
د ننګرهار ولایت د شینواره ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دولس کلن مهنت الله وایي
یو څو وخت وړاندې زه شری نیولې وم تبه مې وه او زکام مې و بیا راباندې سرې سرې دانې راوختې نو ډاکټر له لاړم هغې راله ویټامین اے او پرستامول ګولۍ راکړې ډاکټر راله وویل چې ته زه بیل کا او لمبا کوا بے لمبا میں کوا رہا وزے میں تبیر کلو اوس انشاءاللہ خیم
نو ما وڑا زیتوی دا واکسین اخیستے وزے کا ناروغی پر آسانا تیرہ شوا خو یو شمیر ما شمان چے دی دوی پسیما کی واکسین شوی ندی دی ناروغی دیر وکڑے دل پا ورطا وقت کے دی داخلہ ناروغی متخصص داکٹر نعمت اللہ ما شمانو تا دی شری دی واکسین پر تدبیق دی تنگار تر چنگ وائی چے سالم کسان باید پا دغ ویروس دی اختا کس لوسائلو چخا کاروان اخلی
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی دا بهترین کار ورته کوي دا به دوی واخلي خپل کورس دا هغه باید پوره کړي او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي کالی باید چټ مخی لمر ته واچول شي اوتشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي لمر ته واچول شي چې لمر ته واچول شي او تر څو دا وایروس دا ختم شي
تر دی وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 6,312 شکمنې پیښې ثبت شوي چې له ډلې یې 14,500 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینې د ایرانیانو په منځ کې بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. ځینو د هغه پر مړینه خواشینی ښولې، خو یو شمېر نور ویلي چې د هغه په مړینې د آرامۍ سا وایسته، ځکه د دوی په وینا دای د مرګ سمبول و. ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی په 1988 کال کې د څه کم 5,000 کسانو په اعدام مولو کې لاس درلود. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی لمړینې وروسته د 1988 یا 1988 کال د دوبی په ډله ایزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونې پارېدلې. د هغه وخت نږدې 5,000 اعدام شوو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي چې د ازادي راډیو فردا څانګې سره غږېدلي، د رئیسی په مړینې خوښي ښوولې او ویلي دي چې د دوی په خبره د مرګ سمبول په خپل مخ لاړ. سید ابراهیم رئیسی او اووه نور کسان د یکشنبې په ورځ په ختیځ اذربایجان کې یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې مړه شول. عصمت وطن پرست وایي د 1988 یا د 1988 د ډله ایزو اعدامونو پر مهال د خپلې کورنۍ یوولس غړي له لاسه ورکړل.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم.
در گوهرداشت او ایوین زندان یو پخوانه بندی او در فدایان خلق در مجاهدین و در کین ارخی سازمان غری مهدی اصلانی آزادی رادیو تو اول.
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آور است،
در جلاد در مرگ خبر که او ایم چه خوخ نیو دروغ بمیویلی وی. در مرگ و عادلانه محاکمه و سزا و چه ما هیله درلوده. ما چه در 1988 کال اعدامونه پستر گولی دلی. در خبر خواهی در ویره در دغه حکومت در طول عمر برابر در غمجون و میندو در زرونو مرهم شی.
مادران تمام عمر حکومت خوف.
ویل کیگی چه ابراهیم رئیسی در 1988 کال پوری که در ایران در خلق مجاهدین در تنظیم در سب کم 5,000 غړو محصلینو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود. دا اعدامونه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوی وو. د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړي د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي. د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمېر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نیوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
له خبرونو ور اخوا.
ترکیش ایرلاینز له تباندې دریو کلونو ځنډ وروسته پرون کابل ته خپل الوتنې بیا پیل کړې. یاد هوایي شرکت په خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمیر خلک د ترکیش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاوو د برابرولو غوښتونکي دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
ترکیش ایرلاینز له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نن د می په یوویشتمه د یوه مراسمو په ترڅ کې کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر جنګ اونال، د یاد وزارت د نورو مسؤلینو سربیره مالی او اداري مرستیال یې حافظ صدیق الله عابد او د هوایي ډګرونو لوی رئیس عبدالستار غروال ګډون درلود. د یاد وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیې هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیا او سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورت او سوداګریزې اړیکې پراختیا ومومي. ترکیش ایرلاینز په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د ترکیش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. د کابل ښار اوسېدونکي مسکا چې کورنۍ له کلونو راهیسې په ترکیه کې ده او زرمینې ازادي راډیو ته وویل
خبر سوز ترکیش ایرلاین خپل پروازونه بیرته شروع کړي خوشاله سو، خو بیا هم سخت ده د یو خو به ویزې ډېرې ګرانې به وي، بل داسې ډېرې خلک نسي کولای سي اسانه ویزا واخلي.
د سیاحتي شرکتونو مسؤلین هم د ترکیش ایرلاینز د فعالیت د بیا پیل په اړه خوښي او د نړیوالو الوتنو د ډېرېدو هیله څرګندوي. د ډلې نظیف الله نیازی وایي
مسافر لپاره چې غواړي ترکیې ته، اروپا ته یا امریکې ته سفر وکړي، د ترانزیت په بخش کې به ورته ډېر زیات سهولت وي او زموږ د کاروبار لپاره هم
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو او خلکو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و، چې له امله یې دې هوایي ډګر ته د ترکیش ایرلاینز په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ لومړنی هوایي شرکت و چې نړیوالې الوتنې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړې. خو د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تازه معلوماتو له مخې چې د می په یوویشتمه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ایکس پاڼه خپره شوي، اوس مهال په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه له شلو څخه تر دېرش نړیوالې الوتنې کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
میدان وردګ ولایت کې شپاړس د اوبو رسولو شبکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اوبو رسولو پر دې شبکو باندې 30 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې د ملګرو ملتونو او د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له لوري ورکول شوې دي. د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي هم د دې شبکو په جوړولو خوشاله دي او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلوده. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکو اوبو د رسولو د دغه شپاڼس شبکو 6 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د دغه ولایت په سید آباد، نرخ، چک او جغتو ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د کلي او بیا رغونې وزارت لپاره د طالبانو وزیر مولوي محمد یونس اخونزاده هم دې پرانیستي ته راغلی وو. د ویل چې دوی به ګڼې نورې پروژې هم پلې کړي.
ته باور وکړه چې څو کال بعد به دغه حالت راځي چې دغه وطن به په هر څه آباد وي، هره دره به تلل شوې وي، هر دره کې به بند جوړ د بل ملک سم بیا موږ غنم نه راوړو د بل ملک بیا موږ تیل نه راوړو د بل ملک خلک به راځي دلته په مزدوري کوي زموږ د وطن خلک به نور نه ځي په مزدوري پسې به نور وطن ورته نه ځي دا وخت رانه زیاد انشاءالله
د دغه ولایت د کلي او بیا رغونې ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوي وحیدالله راشد بیا وویل چې له دغه شپاڼه شبکو څخه نه بیا ترمیم سوي او ودانې نوې جوړې سوي دي.
رسمن ګټې اخیستنې ته سپارو. دوه د اوبو شبکې دي د نرخ په ولسوالۍ کې، یوه پروژه د چک په ولسوالۍ کې د زمانخیلو په کلي کې ده. دوه پروژې چې هغه بسته پروژې دي دلته یو دې کلي کې د البدین په کلي کې، یو د ګیدلخیلو په کلي کې ده، یو د جغتو ولسوالۍ په مردلۍ کلي کې ده او نه پروژه چې دی هغه ترمیماتي پروژه دي چې په غو مونږه
د یاد ولایت وڅیدونکو هم خوشاله دي چې د پاکو اوبو شبکې ورته جوړې شوې دي او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرلی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ورته بندونه او لوی لارې هم جوړې کړي.
د اوبو د ستونزې سره مخامخ خو اکثره کلیوال هم ډېر ورسره زر دی بس الحمدلله ډېر خوشحاله یو. الله دې توفیک ورکړو چې نور هم د ښه کارونه وکړو.
د سړک د مشکلاتو څخه زیات مخامخ کېږو. حدا نور بنده که باید بنده مخته جور شید.
پروژه چی ده دولت امارات خانه کما پروژه پایار شویه و دوگه نموش دیر خوشحاله یه مقصد دیمور گفتنه دادی چی دیمور کمالیار که پلچه کهی مثلا که کمالیار خاروپوی هم گفتنه ده چرته جورش.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو او یا هم د ماشومانو لپاره وجهي صندوقی یونیسف په دغه ولایت کې ګڼې پروژې پلي کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. امنی کې هلی لمن شټوله به جوړ او روخ خوشاله خوشاله وسه. زه د فراب ولایت څخه خبرې کوم. نو زه خپل یو مالدار یم، زیات مارونه لرم، ټوله کورنۍ ګزارم هم په اندو مالو باندې ده. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې، مال ساترم ډیر سخت تکلیف دی. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشت دی داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو، جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې. سهار پر اکشن چې وګورو یوه ادبي خپله بیا د ما په هغه مرداري سوي اوسي او ځای پر ځای هغه مړې اوسي چې وګورو بیا د هغو هغه لشونه یې راواخوې خواتې وغورځو. خو هر کم رنګ د رنګه واکسینونه مو هم ورته لګولي دي. نو متاسفانه چې هېڅ شیان تر اوس پورې ګټه نه ده ورته کړې ده. تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشت تقریبا شاید زما خپل د مال څخه تر 15 پورې دغه شي مړې سوي اوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو د ازادۍ چینل ټول اوردونکو ته سلامونه وایم. دا یو پیغام دی، ما زو عبدالله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. مخته د اکسیجن جوړه او روح خوشاله به یستم. تعلیم ډیر ښه شی ده. تعلیم سواد د هر انسان لپاره ښه شی ده. نو تعلیم سیوی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي، پرمختګ کولای شي. نو زموږ د حکومت څخه هم دغه یو هیله ده، ارزو ده، کومې دوایانې چې جوړیږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي، بس خاص وکړي، ښه تثبیات وکړي چې دا چیرته جوړیږي او څوک کې اچوي، څوک کې کاروي. نو بس دغه یو تما زموږ له حکومت څخه یو هیله ده چې د دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو لپاره هر شی جوړوي، د انسان خطر نه کوي، سې انسان ته تاوان رسوي، یو انسان ته ضرر رسوي، ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس بل کیسه کې نه وي.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلی احترامات وایم. خدای دې وکړي جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېر خرابې دي، سیلابو بیخي ځپلي دي. دا چې دا خلک سیلابو ډېر ځپلي دي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د کابل په وخت سهار شپږ بجې او دیش دقیقې. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې نیمایي برخه کې اونیز پروګرام نیمه نړۍ په ګډه اورو، خو مخکې تر هغې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته.
¶¶
طالبانو پرون په نیمروز، پکتیکا او بامیانو کې یو لس کسان د غلاو او شراب څکلو په تور په درو ووهل. د طالبانو ستره محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې اته کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم او په عام محضر کې له 15 تر 150 درو ووهل شول. د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلي دي چې په پکتیکا کې هم دوه کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم وو او 150 درې ووهل شول. د طالبانو ستره محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شرابو د څښلو او د یوې بوشکې شرابو د لرلو په خاطر په 2 کاله بند محکوم شو او هم په عام محضر کې 9 درې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزا یې ورکړي دي. دوی همداراز ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزاو په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکې کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله آخونزاده د 403 مالی کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبې ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالی کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. د 403 مالی کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شو چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډیر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نقدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نقدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدي مرستې مهمې بللي. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل 10 ورځنی تمریني کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې 2 تمریني لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال 20 اوریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4 له یوګاندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپانه کې لیکلي دي چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په 2 ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیښه کې له 9 نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکي اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت د بې قید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر استراتیژیکو اتومي وسلو د جنگي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د مې په 6 اعلان شوی و او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤلانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په 3 سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ها کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومې بدې پایلې لري.
موږ خپل ستر ګولې د دې دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاریخوالې د دوی په منځ کې رامنځته شوې دي. دې ته سبب ګرځېدلې دي چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
ا
د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ ولوار اخیستل زیات شوی دی؟
دا سل په سلو کې هم د طالبان راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بیرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي، او په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځوانۍ کې زړېږو. دغسې یو کار په افغانستان کې
نن امدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو، ګڼ شمېر کسان شکایت کوي، وایي له کومې ورځې څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل او د ښځو پر وړاندې بې شمېره بندیزونه وضع کړل، له بلې خوا د کورنۍ او نارینه هم اوزګاره شول. دې مسلې یو ځل بیا دې ته لاره هواره کړه چې وړې نجونې واده شي او لوړ ولوار ورباندې واخیستل شي. د کندهار اوسېدونکی منګل وایي چې ځینې کورنۍ خپل عاید د لور له خرڅولو څخه پوره کوي.
چرشاسی وسوخو کاختی او نسی او ارس ډیر راغلی ده په مخکې نظامو کې موله خو پاره کې دونه نه ول کبه چې دا طالبان راغلی دي، خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل لرش وټه وشپنجر خلک تور کی. مثال شاباز باز لولې بانګو کې هغه چې راوخ به سی هغه بل هفته نیبلار سی ماشونه قاتس ول خلک در په درس ول بیچارهګان سول. دا واضح خبره ده سل بسر ځوانان جونې کښنی کښنی جونې وشپنجر خلک تور کی، خو دا نور اولادونه مې د لوړ سر مخامخ نسی، خدای نه قسم مړ نسی. زنجلې ژوند تباه ور بس د عمر د پاره هغه پریشان سی، دا صاحب مرزی ور پیدا سی، د زړه مرزی ور پیدا سی، سراواخه بشاره در په درسې ژوند زندگی ته باور بس.
حدیقه چې په دې ورسته یو کې خپل کلی ته تللی و، وایي چې د داسې وړې نجلۍ د مړینې خبرې واورېده چې کورنۍ په کام سن واده کړی وه او د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه.
هغه کوم عواقب چې موږ د دې نجونو د واده څخه لیدلی دي ډېر زیات بد عواقب یې درلودلی دي. په دې کې د 100% نه موږ کولی شو چې 99% بد عواقب سره مخ دي، ځکه هغه عقدې چې د ژوند په دې برخه کې خلکو سره مخ کیږي او په زړه کې نیسي، د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. د لحاظه ویلی شم چې د رواني لحاظه ډېر زیات پرې فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلې دي او په اړه یې پوهېږم، دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي، هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري، یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه جدا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشاله نه وي. موږ په خپلو سترګو لیدلې دي دا چې وړې نجونې په واده ورکول کېږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي. د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې عقله وایي
ځینې خلک رسم و رواج او دود دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې باعث کېږي چې دوی که هغه مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي. چې له بده مرغه همدغه د نجونو ودول په کم سن کې زموږ د هماغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي. د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی، اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپله ذهني فکري او جسمي وده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی د ولوار په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواتې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپل سترګو لیدلې حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلې وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي، په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپله خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړې وي، دی یو چاته په نوم کړې وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته، خو په پښتنه ټولنه کې بي بيخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي، او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښه وکړي. تر ډېره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده طبیعي چلند ورسره کېږي. کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کېږي. زما په اند له خور او لور سره باید طبیعي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونه چې دي له غوسه خبرخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړې نجونې چې ودیږي، بیا چې کله مور هم شي، د خسر کور د ماشوم په سترګو ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
اته دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یو انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي، وایي ته لرې شاته کښېنه، مونږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو چې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. پوښتنه نه کېږي اوس چې تا خو ډوډۍ ده کوټې ته راټول دلته ډوډۍ وخوړه، او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړه، نس دې مور دی و که نه، دونه سوال اوس کې نه کېږي. که چه شی ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي. دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات، جنګ کېږي، دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق سي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول سي، کورنۍ به ډېر خوشحاله وي، او هېکله کړکېچ به منځته نه راځي، او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې، پنجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول، مکتبونه نشته دي، او نجونې داسې بل څه هیله نه لري، او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې. د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړکیږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځان ته جوړوي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی، اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره. یګانه دلیل هم دا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی، د درس او تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطحه یا دا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده، او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده، نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي، وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي، او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی، ولور حرام دی، خو اوس هم په ډیری کورنۍ کې ولور یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپل لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسو ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پوه خلک ځان ته وایي، په لکهاو روپیو باندې ولور اخلي د خپل لور باندې. د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډیره کچه لیدل کیږي. حتی که موږ خپل ټولنه کومه ټولنه کې زه خپل ژوند کوم، تاسو کورنۍ ستاسو په ډیره کچه ولور اخلي، په ډیره کچه ولور اخلي. دا یو ډیر خراب دود دی، او د دې دود لمنځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه، نوې نسل باید په دې دود باندې کار وکړي، او دا دود په ټوله کې لمنځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کیدی، نو اړ کیږي چې بهرنی هیوادونو ته مهاجر سي، کډوال سي، اوالته په کلونو کلونو کار وکړي تر څو دغه ولور څخه پرې میخودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک لیک کتاب هم لیکلی، خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بد اقتصاد ده او ډېرو ماشومانو زیږول، او خپله چې یو ماشوم ودیږي هغه تر څو چې غټیږي پنځه شپږ تر لاسو پورې خپل ماشومان زیږوي، هغه له خپل ماشومتوب سم نه یې تېر کړی، هغه د مورتوب هغه نه لري، بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کېږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چا ته ورکړي، یو رقم ته له دغه ماشومانو بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې مې لرو چې وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو، دغسې یو کار ده په افغانستان کې. د نجونو حق ته نه توجه، کورنۍ دغه ته پام نه کوي، هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي. دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته میندې تربیه کېږي.
لغه وخت نه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي، د نجونو پر مخ ښوونځي، د ښځو پر مخ کار بند شوی، دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي؟
دا سل په سله کې همدا د طالبانو راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بده اغېزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او له مجبوري پس خلک خپل اولادونه خرڅوي. څو وختې مخکې ما یو ویډیو وکتله، سام صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې، هغې نجلۍ په خپله ژبه اقرار کوله، ای وای ما مې پلار خرڅوي په شل زره روپۍ، او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه. نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي، ای دې لپاره چې په کور کې وړه نسته، خو دا شل زره روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې. هغې نه وروسته د بل همداسې نوبت راځي. نو تاسو فکر کوي که یو مور ماشوم زیږوي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي، نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري؟ هغې به فکر پجایي، د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله وي، نو نور اولادونو ته څه تمه ولري؟ خو ټول په همغه یقین دي، نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خرڅوه او خوره یې. نو
بله،
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل همدغه ده.
تر اوسه دې ته کله چې یوه وړکۍ نجلۍ چې د عمر کمې دا ودیږي، د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی شي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده، له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نه شي کولی چې یوې ناوې نه شي او یوې پوره انسان نه سړی کولی شي. دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پرې ولګېږه، او د خپله له وادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نه شي. بیا چې لرې اوسېږي، د هغوی نه توجه، د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږ خرڅه کړی یا ګوی ته مونږ د ټول کار به په تا یې، ته به د کور باروردار یې. نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي، ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي، هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه پورته شوي، حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر دېرش لکو پورې رسیدلي. په دې باندې خبر راته وکړي چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه، دوی له کاره راګرځول، دوی له زده کړو راګرځول، بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول، د ولور بیا اخیسته کېدل، څومره یې لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
سل په سله کې دغه کړنې او دغه طالبانو ته ورګرځي دغه پوښتنه. دغه باید دوی یو کس همي چې د دوی له ادرسه وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري، یو دفاعیه ورته لري څه نه لري، او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په لس لکه کوي، درېیمه په دېرشو کوي، تر څلوېښتو دوی رسوي. او هغه که خلک چې ځوانان دي، مجبوریت لري، د هغوی لپاره هر څه سختېږي، کار نشته، کار نه ورکوي، پردوی ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي، هلته شل کاله لس کاله کار وکړه چې دغه پور پوره کړي، هغه د ښځې ولور پوره کړي. موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایلو ته ګورو او اوس ته ګورو، هغه وخت کې نکاح اسانه وه. نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ او تاسو د دین یو رکن ده، نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي، په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي. وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي، په هغې کې څوک قرضداره نه شي، په دې کې د نجلۍ ځوان تباه نه شي. نو دوی هغه ته توجه نه کوي، دوی په خپله ښځو ته کاش ورکړی، درېیمه ښځه وکړه، څلورمه ښځه وکړه. نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لویه فاجعه
روانه سوی ده له وخت د اغه ورځ نه چې نوې نظام په افغانستان باندې کوم سوی د خزل لپاره اصلا نه ځوانسته نه د خزل د حق لپاره کوم او چتول وسته اته کورنۍ چې اوسنه اس توجه به ورته کوله هغه باندې موست سنسته او ډیر خلک مجبور سوی دی دا پیغل لور کلمانه څوک پکته کده څوک وی چې خونه درسته نه کار کوي سي نه ټول په اقتصاد باندې بل اغیزه سبب دی د خلک خپل لوران خرڅوي او دا دود ګرځیدلای او د ار چاپلور باندې سړی ډیر پیسې واخلي هغه تلا دی او ورکه چې د پلانټکی لورې په شله کا ورک بل کس به مرسته راکړي چې د مالو څخه ترې کم نه ده هغه 15 لک روپۍ باندې ورکي په ټوله ټوله نه کې په سیمه کې دا لوی فاجعه ده او دا د مخنیوي باید وسی
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکو اوس هغه نشته د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوي دې څومره منفي اثر کړی
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمات هغه رقم ته دفاع هغه رقم ته واقعي خدمات چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښو یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای ما په هوای په برخو کې په رسنیو کې په مطبوعاتو کې د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې په کلیو کې په خلکو باندې درلودل حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ سوي ول چې خپل لونې په بایسکل کې مکتب ته بوځي مکتب کې واچوي ځکه چې دوی پوهېدله چې دا زموږ ضرورت ده چې باید ډاکټر ولرو انجینیر ولرو معلم ولرو نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبو نسوی و خو دغه نظام بدلون او دغه وضعیت کې واقعا صدا یو لوی ستونزه ده او دا چې د ښځو پالین ته بیخي اجازه نسته د ښځو بیخي اجازه د خبرو نسته د خبرو کولو د زده کړو د کار کولو اجازه نسته نو دوی به چیرته خپل غږ وباسي
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو کورنیو ته به یې څه ولرو او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري
حاکم نظام خو غږ نه اوري حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی نو دا ولس خو زړه لري دا ولس خو مسلمانان دي آزاد لري دا ولس خو غوښتنې لري دا د ولس خو همغه خاوره ده همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې همدغه ولس ور چې دوی بریا ته ورسولو نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي که مصر که ترکیه که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشات اخیستی له هغې نه رامنځته سوی نو هلته دغه وضعیت نشته هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري منابع شته د زده کړو حق لري د کار حق لري اوس یوه ښځه به کونډه وي یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري دوی به څنګه کوي
که دې ته راسو چې افغان مېرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د مېرمنو غږ نه اوري په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوست همدغه نړیوالو راوست دوی پوهېده دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی په دولاسي باندې په دولاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړه خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي خپل عسکر به د موږ لپاره قربانوي او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي دا کاملا بې ځایه خبره ده او دا یو اوایي تمه ده دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې د موږ په څنګ کې باید د موږ نګناري نه په هر کور کې کناري نه تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو سړکونو ته ووتل په پکتیا کې په کابل کې په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ د موږ او تاسو له څنګه چې د موږ خپل خالقونه درېږي افغانانونه درېږي نارینه مونه درېږي
نو تر څو به موږ دا تمه کوو چې دنیا دې موږ ته جوړه کړي. دنیا راغی وای موږ شل کړه دا راغلو پیسې مو درکړو، امکانات مو درته برابر کړو، خپل عسکر مو درته قرباني کړو. تاسو څه وکړو؟ موږ د دې لپاره سالته یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستانه ویستلې. دغه کال ته په د خلکو په فکرونو باندې، په ذهنونو باندې، په مکاتبو باندې، په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای، هیڅ کله به نن موږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدلو او هیڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده. دغومره فکري توپیر دغه تر څو چې موږ دغه فکري یووالی ایجاد نه کړو، په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول هماغه ټول منلی واوسېږي، ټول ومني سم دغه د مونږ غوښتنې دي، مونږ او تاسو پرې توافق ونه کړو، نو کوم خارجی راځي مونږ کښېنئ؟ خو بیا به خارجی ما ته یو څه وایي، هغوی ته به بل څه وایي. ناهیلې نه یم که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې مونږ ته کښېنو یا مونږ خارجیان راشي مونږ ته یو څه جوړ کړي. دغه زما له نظره یو ښه کار نه ده، یو بې ځایه تن نه ده. مونږ یې باید په خپله جوړ کړو، که یې جوړوم په خپله یې جوړوو، یا د چا خبره که وران کړی مم دا مونږ خپله وران کړی ده. فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني. تر څو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کښېنلي، توافق ونه کړي، یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي، ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي، هېڅکله هم موږ یو ادب ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو.
بله، ډېر زیاته مننه. بیا هم تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه، کور مو ودان.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
خاندم خوشحالی